د طالبانو نوی مشر ویلی چې په افغانستان کې سوله یوازې هله ټینګېدای شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده وتلي نه وي. د سولې عالي شورا دا یوه پلمه بولي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې طالبان دې په خپله د پاکستان له اثارته ځان خلاص کړي. د خبري ساعت مو زنوري اوس نوري هرکلی کوم. پر یادی موضوع پر راپورونه مطالبه سربیره ستاسو نظر هم اخلو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. زما همکار احمد شیبر دلته په سټډیو کې دی، د سیمې او نړۍ خبرونه راټول کړي دي. شیبر صاحب، په نړیوالو او سیمهیزو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
بلې، په نړیوالو خبرونو کې یو مهم خبردار چې د اروپای ټولنې د بهرنیو د کورنیو چارو وزیران نن د کډوالو پر ستونزه باندې خبرې کوي، او دا یو ورځ مخکې تر دې ده چې سبب د اروپایي هیوادونو مشران غونډه وکړي او همدا مسله به وڅېړي. او پاکستان وی پوځي محکمې نه تنه په تروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په جرم په اعدام محکوم کړي دي، او د برلین پولیسو اته ودانې په تروریستانو پسې نن پلټلې دي.
مننه را سره اوسه. د دې خبرونو تفصیل به ورسته واورو، خو لمړی به سید کمال شاه عارف ته واورو کو چې د افغانستان د دې سات مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د خبرونو سرچ کې د افغانستان د ولس جرګې اداري پلاوی وایي چې په جنو وزارتونو کې د کلیدي پوسټونو د خرڅولو پاړه کاره اسناد په لاس کې لري. د وسلوال طالبانو نوې مشر وایي په افغانستان کې به هغه وخت سوله رامنځته شي چې دغه هیواد د پردوی له اشغال څخه اخلاص شي. او چارواکي وایي د جوزجان ولایت د قوشتېپې ولسوالۍ په بازار کې د افغان سرتیر پر کوسره طالبانو په حمله کې لس سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په ځینو وزارتونو کې د کلیدي پوسټونو د خرڅولو پاړه کاره اسناد په لاس کې لري. د ولسی جرګې منشي او د اروپي نامي کڅه هم په دې اړه د کوم ځانګړي وزارت نوم وانه خست، خو زیاته کړې چې دغه شمیر وزیران به استجواب او په جلسه کې به ورسره دغه موضوع مطرح کړي. د اداري اصلاحات کمیسیون هم په یو شمیر وزارتونو کې د مقرریو ستونزې تاییدوي، خو وایي هڅه کوي چې دا ستونزې له منځه ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د کابینې د ځینو وزیرانو د غیر مسلکیتوب او کمزوري فعالیت په اړه هم انتقادونه موجود وو. د وسلوال طالبانو نوې مشر وایي په افغانستان کې به هغه وخت سوله رامنځته شي چې دغه هیواد د پردوی له اشغال څخه اخلاص شي. د طالبانو نوې مشر ملا اختر محمد منصور ته په منسوب اخترس پیغام کې ویل شوی چې افغان حکومت سوله غواړي باید له بهرنیو سره خپل ټول لاسلیک شوي سندونه لاغو کړي. پر همدې مهال د افغانستان د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر اسماعیل خاصمیار ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو د نوې مشر څرګندونې یو بهانه وبلله.
فعلا در میدان نبرد
دی وای اوس د جبهه د جنگ په میدان کې کوم بهرنی عسكر وجود نه لري. کدوی غواړي چې دا یو بهانه وکړي، هم دا عمل ناروا دی او هم دا بهانه ناروا ده. د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب اعلامیه په داسې حال کې خبريږي چې د سولې دوهم پړاو خبرې د دغه ډلې د مخکنی مشر ملا محمد عمر د مرګ په خبر سره وځندېدلې. او چارواکي وایي د جوزجان ولایت د قوشتېپې ولسوالۍ په بازار کې د افغان سرتیر پر پوسټر طالبانو په حمله کې لس سرتیر وژل شوی دی. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشینن ازادي راډیو ته ویل چې یاد سرتیر تیر شپه د ملي اردو د وسرتیر په همکارۍ د وسلوال طالبان لخوا وژل شوی دی. شاغلی خاشه زیاته کړه چې په دغه پوسټه کې څوار لس سرتیر موجود و، څلور تنه په تیښته بلل شوی، خو یو تنه طالبانو بیا ولیدي. د دې حمله مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیران بنن پر دې خبري وکړي چې څنګه یو لک او شل زره کډوال پر غړو هیوادو وبېشل شي. اروپا له څو لسیزو راهیسې له یو سخت بحران سره مخامخ شوې ده. په لسګونو سره پناه غوښتونکي دغې لوی وچې ته ورمات شوي چې اکثر یې له منځني ختیځ، افریقا او آسیا جګړو او لوږې په مخه کړي دي. په بروکسل کې تر نننې غونډې مخکې چک جمهوریت یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې په هیڅ ډول په زور د کډوالو د یوې برخې منلو ته چمتو نه دی. د مرکزي اروپا یو شمېر نور هیوادونه هم ورته دریس لري. ټاکل شوې ده چې سبا د اروپای ټولنې مشران د کډوالو پر ستونزو بیړنۍ غونډه وکړي. په پاکستان کې وی پټې پوځي محکمې نه تنه په ترورستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په جرم په اعدام محکوم کړل او یو تنه هم عمري حبس کړ. د پاکستان د پوځ ویان عاصم باجوا دغه کسان ترورستان وبلل چې د لسکورو پوځي او ملکی کسان په وژنه کې لاس درلود. د پاکستان پوځ وی کوم نه تنه چې تیر ورځ په اعدام محکوم شوی دی هغوی د حرکت الجهاد کشمیر د منل شوی ډلې غړي دي. د 2014 کال په ډسمبر میاشت کې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي برید وشو او یو سلو څلور دېرش زده کوونکي پکې ووژل شول. تر دې حمله راوروسته په پاکستان کې پوځي محاکمې فعال شوې. پاکستانی چارواکو له پښو د یو ګزند وهلې اعدام سات مخکې د حکم تر پلي کېدو وځنډاوه. د زندان چارواکو وویل چې د قضایي چارواکو مسؤلانو نن سهار وختي 43 کلن عبدالباسط ته ویلي وو چې په دار بشي. عبدالباسط په 2010 کال کې د مننجیت ناروغۍ له امله له پښو فلج شو. پر ده په 2009 کال کې د اعدام حکم شوی وو. ده د پیسو پر سر له یوه سره شخړه کړې وه او هغې وژلی وو. د عبدالباسط خور شګوفې سلطانه اسوشیټډ پریس اژانس د خبرو پر مهال ټینګار کاوه چې ورورې بې ګناه دی او دې وویل چې نن د دې د کورنۍ غړیو د زندان بهر انتظار کاوه چې بیا ورته وویل شول چې د عبدالباسط په دار کول وځنډېدل. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل د هیواد پوځیانې د سیمې د ترورستانو د ځپلو لپاره د ډېر اعتماد وړ دي. روحانی وویل چې ایراني ځواکونه د دې هرکلی کوي چې له عراق او سوریې سره د اسلامي دولت د ډلې پر ضد مبارزه کې مرسته وکړي. خو د ایران جمهور رئیس ټینګار وکړ چې ایران په نورو ملتونو کې د پوځي مداخلې نیت نه لري. روحانی نن په تهران کې هغه کلنی رسمي گزارشته خبري کولې چې په مستقیم ډول له دولتي تلویزیون ښکارېده. روحانی وویل که چیرته ترورستان هڅه وکړي چې په سیمه کې خپل اغیز پراخ کړي نو یوازینې هیله به د ایران عسکر او سپای پاسداران انقلاب ته وي. د ایران ولسمشر بیا زیاته کړه چې د منځني ختیځ ملتونه باید د خپل دفاع لپاره پر لویدیځ ډېر زیات باور ونه کړي. ایران پوځي سلاکران عراق او سوریه ته مخکې له د داعش د ځپلو لپاره استولي وو. د برلین پولیس وایي اته ودانې په لټلې دي او دا په لټنه یې وروسته تر دې کړې ده چې څو میاشتې یو اسلامي ډله څارله چې په ترورستي فعالیتونو کې ښکېله ده. پولیسو نن وویل چې دوی سهار وختي د یوه جومات دفتر هم وپلټه. د پولیسو په وینا اصلي مشکوک یو 50 کلن مراکشی دی چې نور خلک یې سوریې ته د بشار الاسد د رژیم پر ضد جګړې ته هڅول. یو بل 19 کلن مراکشی بیا په دې جګړې کې په برخې اخیستلو مشکوک پیژندل شوی دی. د برلین د پولیسو ویان سټیفان ریدلچ نن رویټرز ته ځانسته وویل
Wir haben keine Erkenntnisse, dass in Deutschland von dieser Gruppe irgendwie
مش داسې نقش نشانې تر اوسه په لاس کې نه لرو چې دغه ډلې په جرمني کې د کوم بریټ پلان اوس یا په خوا درلود. کوم بریټ چې د پولیسو پر یو مرکز یو مسلمان افراطي وکړ هغه له دې قضایي پیښې سره هیڅ ارتباط نه لري. پولیسو د نن ورځې ته تلاشیو په اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو ویل چې د ناتو له پوځي تړونه بهر پاتې دل له جنایت ډکه تګلاره ده او د حکومت دې ته چمتو دی چې دا پریکړه بدل کړي. خو پروشنکو ویل چې دا د غړیو مربوطه چې څنګه پریکړه کوي. پروشنکو نن د اوکراین د امنیت شورا د غونډې د مشرۍ پر مهال د خبري وکړي. په دې غونډه کې چې په کیف کې و د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم برخه اخیستې و. اوس مو ابراهیم صافی د افغانستان د څو شهرونو د حواله حال خبروي.
لا صدې رډیو نه مود افغانستان د سوستر خرونو د هوا حالاتو ته هر کله کوم. کابل د تودوخه لوړ درجه درویش ټټسوار لس اسمان زای زایبریز. هرات هم اسمان زای زایبریز د تودوخه لوړ درجه وو ویش ټټ دیار لس اٹکل شوی. کندهار د تودوخه لوړ درجه 9 ټټ 15 لس اسمان وریز. مزار شریف اسمان زای زایبریز د تودوخه لوړ درجه 9 ټټ 40 خدل شوی. جلال آباد د تودوخه لوړ درجه 9 ټټ 21 اسمان زای زایبریز. گردیز اسمان وریز د تودوخه لوړ درجه درویش ټټ 9 اٹکل شوی. او په پای کې بامیان د تودوخه لوړ درجه درویش ټټ 3 اسمان وریز خدل شوی دی.
د خبري ساعت کوم زنوري اس نوري هر کله کوم. د طالبانو نوې مشر ویلي چې په افغانستان کې سولې واضح حالت ټینګیدای شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هیواد وتل نه وي. د سولې عالی شورا د یو پلمه بولي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي طالبان د پخپله د پاکستان له اثرات ځان خلاص کړي.
سوال ما از خود ملا اختر از دور شایدی باشه که اگر شما میگن که ما اشغال هستیم خو تحریک شما هم اشغال شده است. پاکستانی ها و نظامی های پاکستانی ها کی هستند؟
دا مسله د سیاسي چارو له یو کارپو سره چېړو ستاسو نظر هم پرې راخلو. د یکونل دینی آلمان او قومي مشران بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا ترکیب د سولې د هڅو لپاره مناسب نه بولي.
کوم تشکیل چې جوړ لګوره په دې ساختار او تشکیل سوله نه راځي. که دا ساختار او تشکیل په مرکز کې جوړ لی دا غلط جوړ لی، دا د افراط او د تفریط نه ډک تشکیل دی.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي په یو شمېر وزارتونو کې ځینې عایداتي پوستونه مزایدې ته وړاندې کیږي او په لوړو بیو خرڅېږي.
وزیرایی که ما شما رای دادیم اکثریتش بستای عایداتیشون با مزایده گذاشتن.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د لوی اختر پر رارسېدو سره د څارویو بیې لوړې شوې دي.
پخوا به چې موږه په شپږ زره شپږ نیم زره باندې ډېر شغت پسوبېدې خبرېدل، مګر موږ په لس زرو په دولس زرو پورې خبر رسېدلې.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران نن د پناه غوښتونکو د مسلې په وړاندې د ګډ دریځ د غوره کولو په مقصد بیړنۍ غونډه کوي. د طالبانو نوی مشر ویلي چې په افغانستان کې سوله یوازې هله ټینګېدای شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده ووځي. ملا اختر منصور دغه راز ویلي چې ټول هغه پوځي او امنیتي تړونونه چې د کابل د حکومت او نورو هېوادونو ترمنځ لاسلیک شوي باید لغوه شي. د طالبانو د نوي مشر اشاره ظاهرا د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي همکاریو هغه تړون ته ده چې پخواني ولسمشر حامد کرزي یې له لاسلیک کولو ډډه وکړه، خو د نوي حکومت مشرانو د کار په لومړۍ ورځ هغه لاسلیک کړ. ملا منصور دغه څرګندونې د لوی اختر په مناسبت خپرې کړې اعلامې کړې دي. طالبانو نوی مشر ملا منصور همداشان له طالبانو غوښتي دي چې یو موټی ووسي او د دښمن هغه پوچ تبلیغ ته پام ونه کړي چې د په وینا د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو خبره کوي. تر اوسه د طالبانو یو شمېر قمندانان د ملا منصور له مشرتابه سره مخالف دي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د طالبانو د مشر نوی پیغام یو ډول پلمه بولي او وایي دا ډول پلمو وخت نور پای ته رسیدلی دی. د ولسی جرګې یو شمیر غړي بیا طالبانو ته په خطاب کې وایي چې دوی هم د پاکستان په لخوا په اسارت کې ژوند کوي او باید په خپل ځان آزاد کړي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې.
اختر د سولې، خوشحالۍ او پخلاینې سمبول دی او په دې ورځ ټول خلک یو بل ته د سولې او ملګرتیا پیغامونه لیږي. خو د طالبانو نوی مشر په افغانستان کې د سولې ټینګښت له بهرنیانو سره د امنیتي سندونو په فسخه کولو مشروط کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د نوی مشر ملا اختر منصور د پیغام په غبرګون کې وایي چې دا مهال د طالبانو د دا ډول پلمو وخت پای ته رسیدلی او د دې شورا په باور افغانستان اشغال نه بلکې آزاد دی. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
حضور نظامی از ناتو پایان یافت.
د ناتو پوځي حضور پای ته رسیدلی، بهرني عسكر خپل هیوادونو ته تللي. اوس د جګړې په دګر کې کوم بهرني عسكر حضور نه لري. دا یو ښکار موضوع ده. په همدې دلیل که څوک دغه موضوع پلمه ګرځوي، هم دغه عمل ناروا دی او هم دغه پلمه
بهانه نارواست.
د طالبانو مشر ملا اختر منصور د لوی اختر در رسیدو په مناسبت رسنوي ته پیغام استولی. هغه په دې پیغام کې د نورو مسایلو ترڅنګ ویلي ک افغان حکومت غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګسي، نو له بهرنیانو سره د هر ډول امنیتي سند لغوه کړي. په همدې پیغام کې همدارنګ ویل سوي ک افغانستان اشغال نه وي، نو افغانان کولای شي چې خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي او سوله ته ورسیږي. د ملا اختر منصور د پیغام په یو برخه کې راغلی چې هغه د نورو فعالیتونو ترڅنګ سولې ته د رسیدو د یو ګام په توګه له مخالف لوري سره د سولې د خبرو مسؤلیت د طالبانو سیاسي دفتر ته سپارلی دی. خو په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي د طالبانو د مشر ملا اختر منصور د اختریس پیغام په ځواب کې وایي چې د طالبانو تحریک خپله د پاکستان لخوا اشغال دی. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر زازایی وایي:
سوال ما از خود ملا اختر منصور شادی باشه.
زه له ملا اختر منصور نه دا پوښتنه کوم، دا چې تاسو وایي افغانستان اشغال دی، ستاسو تحریک هم اشغال شوی، د پاکستان پوځیان څوک دي؟ دوی خو هم افغانان نه دي چې تاسو اشغال کړي او په غیش کې نیولې یاست. که چېرې تاسو هغوی تجهیزوي او بیا مو افغانستان ته رالیږي، دا په دې معنی ده چې تاسو افغانستان اشغالوئ.
د طالبانو نوی مشر په داسې حال کې په مشروط ډول د سولې په اړه خپله غوښتنه مطرح کوي چې له طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ په خبرېدو سره تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلې دي. د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر شته اختلافاتو ته په کتو داسې معلومیږي چې دا ډله به له افغان حکومت سره د سولې دویم پړاو خبرو ته ژر چمتو نسي.
و امریدل چې د طالبانو نوې مشر ویلي چې په افغانستان کې سولې واځي هله ټینګېدای شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هیواد ووزي. د طالبانو نوې مشر مولا منصور د غراس پر طالبانو غږ کړی چې یو موټی ووسي او د دښمن پر تبلیغاتو چې وایي د طالبانو په لیکو کې اختلافات راپورته شوي و نه غولېږي. په دې اړه تاسو څه فکر کوئ؟ کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړي او خپل نظر را سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو په داخلي شمیرو 0 800 22 55 او په نړیواله شمیره 00 42 22 11 2 46 01 کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړي او په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو. له کابله د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه دی. صافی صاحب خبرونه ته راغلاست.
نن مې رباني تاسو او تاسو همکاران ته خپل ټول وطن وال تجربه کومي همونه او د اختر مبارک رسوم.
مننه تاسو ته هم د اختر مبارکي لمخکي وایو. صفای صاحب، مولا منصور چې له مشرتاب سره یو شمیر طالب مشرانو مخالفت څرګند کړی او د افغانستان د حکومت له استاذ سره د مخامخ خبرو لومړي دور ته خپل کسان استولي وو، آیا د خپل منځي اختلافاتو له وجې اوس د سولې لپاره نوي شرایط مطرح کوي؟
دې مهرباني سای سوال خبر امده ده او نور مطالبه هم ترشا امکان لري چې وزي دوه لري. اوله خبره خدا ده چې تر هغو پورې یو واحد مشرتوب باندې ټولو خواوو د طالبانو امانه نه وي راغلي او هر یو یې جداګانه ځان ته فکر کوي، تر هغو به هغه اصلي څوک چې غواړي په آینده کې مشر پاتې شي. رسمي جمله اختر محمد منصور دوی نه شي کولی چې ووایي سبا سولې ته او خبرو ته موږ حاضر یو. خپل دا تهدید دی جګړه جاری ساتي تر هغو چې ټول طالبان په یوه خوله شوي او یو مشر ټاکلی. بلې خوا خبره دا ده چې ځان ته هم آینده کې دا خبره ریزرو ساتي چې څومره سوله غواړو سوله وکړو او راسو بیا د خارجي قواوو موجودیت ته ضرورت نشته. فکر کوم چې دا د ملي وحدت حکومت او خپل ښاغلی اشرف غني هم همدغه خبره کوي چې موږ خپل د سره جوړ شو، راځو کینو خپل آبادوي ته آبادۍ ته فکر وکړو، خلک جوړونه وکړو. موږ یو خارجي اسکر ته هم دا ضرورت نه لرو. دې مخکینه شرط دا ده چې یو تړون شوی وي چې دوی ورباندې وکړي چې راشي چې دا خارجیان وو.
صفای صاحب، تاسو د اختلافاتو یادونه وکړه. مولا منصور چې د طالبانو د نوي مشر په توګه د خپل ځان له اعلانولو وروسته یو شمیر طالب مشرانو پر انتخاب کړی او هغه د پاکستان د استخباراتي کړیو ته نږدې کس یاد کړی او اوس چې په دې وروسته کې البته د اسلام آباد او کابل ترمنځ بیا پر یو بل د تورنو لګولو لړۍ توده شوې، آیا فکر نه کوي چې مولا منصور به د پاکستان په اشاره له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو او هم له نړیوالو سره د افغانستان د حکومت د لاسلیک شو امنیتي او دفاعي تړونونو د لغو کېدو نوي شرطونه مطرح کړي وي؟
دې کې شک نشته چې د منطقه کې ځینې زمونږ ګاونډي هېوادونه شته دي چې هغه د امریکایي عسکرو په موجودیت په افغانستان کې خوشحاله نه دي. من جمله پاکستان هم ځان ته موانی ویني د هغوی په موجودیت کې د خپلو ملي اهدافو ته په رسېدلو کې، نو ځکه د هغوی مشوره خامخا هم سره ده. دا ووایي چې د افغانستان حکومت سره د امریکا مشوره ده، د پاکستان د موږ د طالبانو سره د پاکستان مشوره هم شته. خو راځئ دې ته داسې فکر وکړو چې که امریکایان مشوره راکوي دې خوا او که پاکستان مشوره ورکوي یا خوا، دا دواړه خواوې باید مشورې د آینده د سولې د افغانستان دپاره ورکړي چې هم د ګاونډیو اړیکې ښې شي او هم طالبان په خپل کور شي او هم یو افغاني سوچا اسلامي او افغاني حکومت جوړ شي چې د ځپلو خلکو د افغانستان آینده روښانه ویني او د خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
صفای صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، مخکې باید د سولې په اړه یو تړون وي چې نړیوال هغه پاتې ځواکونه چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې دي هغه هم ووزي. آیا فکر د سولې شورا ویلي چې د طالبانو د نوي مشر دغه نوي شرطونه یو پلمه ده، آیا طالبانو نوي مشرتابه نه غواړي چې له جګړو لاس واخلي البته د یوې مودې لپاره؟
چې دا پلمه که هم دا دا اول د دې خپل منځي اختلافات او لپاره ده تر څو هغه رفشتي موشي یا خوای هم د سول خبر د خولې نه ویسل نه شي ولې چې دوی ټول کې مالل شي ویني دي یو دا خبره ده او بل خبره ده چې یوه شک نشته ده چې ګاونډي هیوادونه هم ورسره مشوره لري لکه څنګه چې بین المللي قوتونه افغانستان سره هم مشوره لري نو دا مشورې باید ټولې هغه خواته وشي هم مقابله ګټې مراد شي او هم سوله افغانستان ته د منطقې ته راشي.
صفای صاحب یوه وروستۍ پوښتنه، د ملا منصور له مشرتابه سره یو شمېر طالب مشرانو مخالفت څرګند کړی، دغه مخالفت تر اوسه داسې ویل کېږي چې پای ته نه دی رسېدلی. ملا عبدالمنان نیازی چې ویل کېږي د طالبانو د شورا، د هغې شورا چې له ملا منصور سره مخالفه ده، ویلي دي چې هغو ډلو چې له ملا منصور سره د مشرتابه په اړه خبرې اترې کولې، ملا منصور ورته ویلي چې نور مه راځئ. فکر نه کوئ چې طالبان به په دوو ډلو وویشل شي؟
زه فکر کوم چې دا اختلافات که هر څوک بل هم رابرسېره کوي په داسې حال کې چې هم د ملا عمر زوی او هم ورور ملا اختر محمد منصور ته باید کړی دی. نور هر څوک مخالفت څرګند کړي، ما دا معنا دا نه لري چې دای مشر کېدلی نه شي. مخالفت به په کې وي، مګر دوی ته توجه به دایي او ښه به دا وي خپله دوی ته چې رای دي شي سوله د ومني افغانستان کې دننه، لکه فعلي حکومت هم چې دلته ما اپوزیسیون لري مخالف لري، ممکن دی طالبان او جنبش او نوزاد هم خپلو منځو کې یو مخالف د بلې نظریې پیدا کړي، بیا دې په آزاد او په ډیموکراتیکه توګه د رسنیو د لارې د ولس ته مراجعې لري، افغان ولس ته د مراجعې لارې د خپل مخالفتونه د ودې د افغانستان دپاره وړاندې کړي، نه دا د ورانۍ د افغانستان دپاره.
بلې پوهان ودیر صفای، له تاسو نه مننه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صفای وو. تاسو هم کولای شئ چې پر موضوع موږ ته ټلیفون وکړي او خپل نظر را سره شریک کړي. آیا د طالبانو نوې مشر په دغو نوو شرطونو سره چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره وړاندې کړي چې ټول بهرني ځواکونه باید ووځي او د کابل او نړیوالو ترمنځ باید امنیتي او دفاعي تړونونه ټول لغوه شي، بیا سوله کوو؟ آیا دا لکه څنګه چې د سولی علی شورا ویلی یو پلمه ده؟ تاسو هم همداسې فکر کوئ؟ راته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. یو اوریدونکو ټلیفون کړی دی، بلې مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ.
السلام علیکم، نعمت الله جعفری د هلمند ولایت میتاسه.
جعفری صاحب ښه راغلاست پرونه ته.
مانا نتاسو او محترم ملمتا ازاری رادیو کارکونکو اوریدونکو سلام او احترامات وړاندې کوم. محترم، زما دغه یو پوښتنه وه، یو نظر لرم چې دا د منصور منصور صاحب چې کوم دغه ډاکتر محمد منصور دغه نوې غوښتنه نه وه، ځکه تر دې مخته چې ملا صاحب و امیر المؤمنین و هغه وخت کې په سلګونو پیغامونو کې دا خبره وه چې که چېرې خارجان په افغانستان کې موږ سوله نه کوو، دا زوړ شرط نوی شرط نه ده. او تاسې متوجه وه چې کله چې لویه جرګه را وغوښتل سوله، رئیس صاحب کوم دا تړون نه ورسره.
جعفری صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې اوس په دغه بلې په دغه اوسنیو شرایطو کې چې خپل ملا منصور د ټاکل کېدو په اولنی اعلان کې د سولې خبرې نه ویرات کړې، خو اوس د سولې خبرې تقریبا ردوي، آیا فکر نه کوئ چې دا یو پلمه ده غواړي چې په دې شکل باندې جګړې ته دوام ورکړي، او یا د طالبانو ترمنځ اختلافات چې د مشرتابه پر سر راپورته شوي دي هغه یو څه کم کړي؟
زه فکر کوم چې هغه اختلافات دي چې موږ په اول نستګور د عبدالمنان نیازی زه پیژنم، له ډېر وخت پیژنم.
بلې مننه ژوندۍ اوس جعفری صاحب، تاسو نه مننه. یو بل اوریدونکی به راواخلو. په وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د اختلافات موضوع ډیر رابرسېره شوې ده، په خپل طالب مشرانو ازادي رادیو ته ټلیفونونه کړي دي او د دغو اختلافاتو یادونه کړي. ملا عبدالمنان نیازی هم له ازادي رادیو سره څو ځلې په پرلپسې مرکو کې دا موضوع یاده کړې ده چې دوی ترمنځ اختلافات ډیر جدي دي. او یو بل اوریدونکی راخلو. بلې مهرباني وکړئ ورور ځان راو پیژنئ.
بله، سروان صاحب د میرویس قاسمی اوربان هم تماس میدادی.
سروان صاحب د تشن آسمان لاندی پروگرام که اکثرا
خاموغتان خپل احمان شیدر صاحب کماوی دا طالبان چې وایلی دي چې دا افغانستان اشغال کړل دا خو خپل هغه اشغال دي دا چې پاکستان ته ځان ته سرګونی اخلي دا چې راځي د افغانستان په مقابل کې جنگي دا خو خپل هم اشغال شوی دي
بله مننه
دا د دې طالبان دي د کار نه کوي هغه وایي
بلی تاسو نه مننه نظر مو واورید ډیر مننه یو بل اوریدونکو هم را خلو بلی مهرباني وکي او لند خپل نظر ور کړی مهرباني
نظر مې دا دی اختر محمد منصور خپل څوک دی خارجي دی موږ دا غو د امریکایي سفر کیږي هغه د خپل خارجي دی د خبرې د ایسایډ خبرو دی ایسایډ دی ایسایډ بل څوک نه دی اختر محمد منصور خپل هویت سودان کی د دې خپل پر پدار نه لاس شي
بله ورور لتانه مننه خو د افات کلام باید په پام کې ولرو مک مایکروفون تاسو درکو د دې لپاره چې تاسو نظرونه واوریدل شي لطفا له مایکروفون نه سو استفاده مکوي
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپوتین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه
خبری ساعت په اونۍ کې درې ورځې دوشنبه سیشنبه او چهارشنبه په همدې ساعت اوریدل شي بیا هم په موضوع کې تمکیږو په کونړ کې دینی آلمان او قومي مشران وای د سولې روانې هڅې یوازې یو پروژه ده او ترڅو چې یاد پروسې د مخ وړلو لپاره د پرمخ بیولو لپاره یو درست میکانیزم نوی جوړ شوی په هیواد کې سوله نشي راتللی دوی د غراز د سولې د عالی شورا پر میکانیزم هم انتقاد کوي روح الله انوري پر رپورت لري
د کونړ ډېرې وسیدونکو دینی عالمان په دې باور دي چې تر اوسه د هیواد په کچا د سولې راتلو او د جنگ پای ته رسیدو لپاره په اخلاص کار نه دی شوی بلکې پروسه په پروژي بڼه پر مخ بول شوی ده نو ځکه د هر ورځې په تیریدو جګړه د کمیدو په ځای زیاته شوی ده مولوی نجیب الله حقیار د سولې شورا په جوړښت او فعالیتونو نیوکه وکړه
کم تشکیل چې جوړ لګوره په دې ساختار او تشکیل سول نه راځي کدا ساختار او تشکیل په مرکز کې جوړل دا غلط جوړل دا د پراتو د تفریط نه ټک تشکیل دی کدا د کونړ په ولایت کې جوړل دا صحیح نه دی
حقیر وای د سولې شورا کې داسې کسان همشته چې له دفتر څخه ورته معاشونه او نور امتیازات ورکول کیږي خو د سولې په اړه یو خبره هم له خولې نه راوځي او نه هم په ټولنه کې داسې محبوبیت لري چې څو تنه پرې راټول شي
هغه د سولې دعوی چې هغه خپل کلی کې یو ملا یو قومي مشر دی یو فاجعه د پاتېه د پاره او جنازې لپاره نشته زموږ باندې مجلس سره به صلح راو سول حدیث سره را وسره شي چې هغه په هر دګر کې په خپل ولس کې په غیر د کم ناګوار شرط نه هغه په خپل ولس کې حاضر دی ولی دا شان خلک نه را میدان تکو او دا خلک شری په دې ملت کې
مولوی عبید الله بهاری وای سول را وستل او جنگ بندول د هر افغان او مسلمان دنده ده که چیرته موږ ټولو په سمتوګه خپل دنده تر سره کړه نو سول راتللی شي
کومنګ او تاسو علماي کرام د منبر د سر نه او مشرانم د حکومت د سرنا او دارنګ دکاندارم د دکان د سرنا او دارنګ دیقانم د زمين د پټي د سرنا د سولې یو आवाज پورته کی او یو متفق شو یو اتحاد شو چاته زه ورنکو چې زمنګ سولې خراب کی چاته زه ورنکو چې زمنګ بیا امنیت زمنګ پمنځ کې بیا امنیت راوړي چاته زه ورنکو چې زمنګ منځ کې عداوت او دښمنی راوړي نو واقعا سولې به زمنګ تر اخره او تر پایه پوري پاتی
پوخاني سناتور رفیع الله هدری ویل وسلوال مخالفین ته په کار دي چې د خبرو اترو للارے جنگ بند کړي او کچیرته هغوی بیا هم د جګړې دوام غواړي نو دوی هم متقابل عمل ته چمتو دي
هغه څوک چې سوله نه کوي جنگ غواړي جنگ وسکه موږ ځانانی د خپل پولیسو شاته ودرېږي د خپل اردو شاته ودرېږي چې کور کې سبا وژني د خزو په مخ کې وژني خزم بي عزت کوي دا غنه خدای دې چې د سوروخي جو دا کوم چې بیرغونه ودرولي همدل ته ځان مور کې 50 کسه
د کونړ والی وحید الله کلمزی وویل اوس په دې خبره هر افغان پوښوي چې په هیواد کې روان جنگ پردی او پردوی تپل شوی دی نو مخالفینو ته پکار دی چې له حقایقو ځانونه خبر کړي او سولې پروسې سره یو ځای شي
تیر واقعاتو وخوډل چې د جنگ د مو جنگ نه دی په افغانانو تپل شوی دی د پردیو جنگ دی پردیم لمسوي وطن را باندې ورانوي خپل ورور می خپل اولادونه او در باندې وژنیم نو غوښتنم ده ته چې را دي شي د جنگ تاریخوالی نه د لاس واخلي د خپل ورونو اولادونو ویني نه تویوي
خلق وای که څه هم چې افغان دولت له تیرو څو کالو په هیواد کې د جګړې پای ته رسولو او د تلپاتې سولې راوستلو دپاره ګڼې هڅې وکړي، خو تر اوسه یو هم داسې اساسي او رښتونی کوښښ نه دی شوی چې ورسره په افغانستان کې د جنګ بل شوی اور مړ شي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه مو د کونړ د یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو انتقادونه واورېدل چې د سولې د روانو هڅو لپاره په جوړ شوي میکانیزم یعنې د سولې عالي شورا باندې انتقاد کوي او وایي چې دا د سولې راوستلو لپاره مناسب ترکیب نه دی یا مناسب میکانیزم نه دی. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، بیا هم احمد شیبر سړو ته راغلی دی. افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
ملا اختر محمد منصور چې ځان د طالبانو مشر ګڼي، د اختر په مناسبت پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې به هغه وخت سوله راشي چې دغه هیواد د پردیو له اشغال څخه خلاص شي. د افغانستان د سولې عالي شورا دا خبرې د سولې لپاره یوه بهانه بللې ده. چارواکي وایي د جوجان ولایت د قوشتېپه ولسوالۍ په بازار کې د افغان سرتیرو په پوسته د طالبانو په حمله کې لس سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د افغان ولسمشر د فرمان پر اساس ټول دولتي او خصوصي مخابراتي شرکتونه مکلف شوي چې له مشتریانو څخه لس فیصده مالیه واخلي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران به نن پر دې خبرې وکړي چې څرنګه 1,00,000 کډوال پر غړو هیوادو وویشل شي. په پاکستان کې یوې پټې پوځي محکمې تېره ورځ 9 تنه په تروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په جرم په اعدام محکوم کړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن وویل د هیواد پوځیانې د سیمې د ترورستانو د ځپلو لپاره د ډیر اعتماد وړ دي. روحانی وویل له عراق او سوریې سره د اسلامي دولت د ډلې پر ضد مبارزه کې مرستې ته چمتو دی. د برلین پولیس وایي 8 ودانۍ یې پلټلې دي او دا پلټنه یې وروسته تر دې کړې ده چې څو میاشتې یې یوه اسلامي ډله څارله چې په تروریستي فعالیتونو کې ښکېله ده، او د کاسو صدراعظم یې په پارلمان کې په هګۍ وویشت. صدراعظم عیسا مصطفی چې نن کله وینا کوله د اپوزیسیون یو شمېر وکیلان یو دم پاڅېدل او پر دې د هګیو وارونه پیل کړل. د صدراعظم ساتونکو ورمنډه کړه او د هغه پر سر یې چترې ونیوله. اوس هم سپورتي خبرونه له سباوون کاکړ څخه اورو.
د سلام پوړنی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخوري. د افغانستان د فوټبال د 14 کلونو کم عمره لوبغاړي ملي ټیم نن هند ته په ماتور کول سره د سوبرتو کپ پایلوبي ته لار پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مطبوعاتو مسول سید علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل چې په پورنی لوبه کې د افغانستان ټیم د مانیپور ټیم ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او د دغه لوبو لومړی فائنلست شو. د شغلي کاظمي په وینا د افغانستان ټیم د پنځمه په ورځ د خپل سیال سره مسابقه کوي، خو تر دې دمه مقابل ټیم تکل شوی نه دی. د فوټبال د 14 کلونو کم عمره لوبغاړو د 2015 میلادي کال د سپرتو کپ سیالیو په هند کې د بیلابیلو عمرونو نجونو او هلکانو د ټیمونو ترمنځ له لسو ورځو راپدې خوا پیل شوی دی. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي ټیم لوبغاړي په نړیوالو اماتور سیالیو کې د ګډون په هدف نن امریکا ته ولاړل. د پاور لفټینګ د فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي د امریکا په لاس ویګاس ښار کې ترسره کیږي چې له افغانستان یو څلور کسیزه ټیم په دې سیالیو کې برخه اخلي. شغلی صدیقی زیاته کړه علي رضا رفیع زاده، ولید صدیقی، محمد الله کټوازی او خواجه فرید احمد صدیقی په دې سیالیو کې برخه اخلي. ټاکل شوی دغه سیالي د سپتمبر پر 15مه او د همدې میاشتې پر 18مه نیټه به پای ته ورسیږي. ویل شوی چې افغانستان تیر کال هم په دې سیالیو کې برخه اخیستې و چې 2 د سرو زرو او 2 د سپینو او 1 د زیړو مډالۍ لاسته راوړی وو. د فوټبال نړیوال ټولنې د چلسی فوټبال ټیم حمله کوونکي لوبغاړي د لوبې په میدان کې د جګړې له امله نقدي جریمه کړ. د فوټبال نړیوال ټولنې د راپور مخې دغه پیښه د چلسی او ارسنال ټیمونو په سیالوي کې د ریکو کوستا او ګابریل بولیستا ترمنځ وشوه. کوستا تر دغه ناسم چلند وروسته د سره کارت په ترلاسه کولو سره له میدان وایستل شو. د فوټبال نړیوالې ټولنې ویلي چې کچیر د کور کوستا پر خپل جرم اعتراف وکړ، په دریو نور لوبو کې به د ګډون چانس له لاسه ورکړي. چلسی په دریو راتلونکو لوبو کې د والسال، نیوکاسل او ساوثهامپټون لوبډل سره سیالي کوي. شپږویشت کلن دیکو کوستا د چلسی ټیم لپاره په انګلستان لیگ کې د هسپانیا ملي ټیم کې لوبیږي.
خبری ساعت له ازادي رادیو اوري ک تر پای را سره ملګرتیا وکړي دغه موضوعات په اړه راپورونه درته خبرو. د ولسی جرګې اداري پلاوی وای په یو شمېر وزارتونو کې ځینې عایداتي پوسټونه مزایدې ته وړاندې کیږي او په لوړو بیو خرڅیږي.
همین وزیرایی که ما شما رای دادیم اکثریتش بستای عایداتیشون رو به مزایده گذاشتن.
سپین مانی په افغانستان کې پر یو ماشوم د جنسي تیری په اړه د نیویارک ټایمز پر راپور اندېښنه ښودلې او هغه د افغانستان د قوانینو او د دې هېواد د نړیوالو ژمنو خلاف کار بللی دی. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د لوی اختر پر رسېدو سره د څارویو بیې ډېرې لوړې شوې دي.
پخوا به چې مونږ په شپږ زره باندې ډېر شغه مګم اوس په لس زرو او په دولس زرو پورې خبر رسېدلی.
د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران نن د کډوالو او پناه غوښتونکو د مسلې په وړاندې د ګډ دریځ د غوره کولو په مقصد بیړنۍ غونډه کوي. مخکې له دې چې د افغانستان په اړه راپورونو ته مخه کړو، بیا هم یو راپور راخلو چې د افغانستان له مسئلې سره انتړلی ده. په تېره بیا په دې وروستیو کې اکثر افغانان غواړي چې اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. دا هغه موضوع ده چې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران دې ته اړ کړي چې پر دې موضوع نن بیړنۍ غونډه وکړي. دا غونډه په بروکسل کې جوړیږي او په داسې وخت کې جوړیږي چې هنګري چې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو پناه غوښتونکو یوه مهمه لاره پرې سپره ده، خپل پوځ ته نوې صلاحیتونه ورکړي چې دې هیواد ته د پناه غوښتونکو او کډوالو د ننوتو مخه ونیسي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د پناه غوښتونکو له بې سابقه څپې سره مخامخ دي، د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران له دې مسئلې سره د مقابلې لپاره نن په بروکسل کې خبرې کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اروپایي ټولنې پر مشرانو غږ کړی دی چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې زړه سواندي اوسي. بان کی مون ویلي دي د اروپایي هیوادونو په سرحدونو کې د پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه د اندېښمن دی. بلورتا د یونان صدر اعظم الکسس سپراس ویلی اروپایي هیوادونه باید په ګډه مسؤلیت واخلي، کنه د نوموړي پوینا د یو موټي اروپا خبره بے معنا ده. اخو بیا هنګری د هیواد ته د پناه غوښتونکو د داخليدو د مخنیوي لپاره خپل پوسټه د اقداماتو امر کړی دی. د هنګری صدر اعظم ویلی د پناه غوښتونکو له عمل نه یوازې د هیواد پولی بلکې ټوله اروپا له خطر سره مواجه ده. هنګری، پولند او چک جمهوریت د اروپایي ټولنې هغه غړي دي چې پر اروپایي هیوادونو د پناه غوښتونکو د ویش پړه د اروپایي ټولنې پیشنهاد رد کړی دی. فرانس پریس خبری آژانس وایي اکثره پناه غوښتونکي غواړي چې د یونان، هنګری او سربیا له لارې ځانونه جرمني او سویډن ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان 2015 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې نږدې 500,000 پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته رسېدلي دي. د دې سازمان په وینا شاوخوا 2,800 پناه غوښتونکي چې هڅه یې کوله د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته ورسیږي، سږ کال د کښتیو د ډوبېدو په پیښو کې د سمندر د توپاني څپو ښکار شوي دي.
د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو ډیره برخه چې ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي له سوریې وروسته افغانان جوړوي. د عبدالله په نوم یو افغان نږدې یو نیم کال مخکې د جرمني په مقصد له هیواد راوتی و، خو د پیسو د کمښت له کبله تر اوسه په بلغاریا کې بند پاتې دی. عبدالله اوس په خپله قاچاق بر شوی دی او خلک له بلغاریا نورو اروپایي هیوادونو ته لیږدوي. د عبدالله کیسه به د بشیر ګواښ زموږ د مشال راډیو د همکار په راپور کې واورو.
اروپا ته تلونکو کډوالو کې د شام یا سوریا ترڅنګ د افغانستان او پاکستان زرګونه کسان شامل دي. عبدالله هم له دغه سې کسانو څخه وو چې یو نیم کال مخکې له افغانستانه د ایران او ترکیې په لارې بلغاریا ته ورسید. هغه غوښتل چې جرمني ته لاړ شي خو لارې سختې وې. د بلغاریا په سر ښار سوفیا کې اوسېدل او د یو ملګري په نټ کیفه کې کار پیل کړ. دلته به یې نو راغلو کډوالو ته د مخکې تګ په اړه مشورې ورکولې. له همدې کاروبار جوړ کړ او اوس د بلغاریا څخه سربیا پورې د انسانانو قاچاق کوي. نوموړی وایي پولیس چې د یې ماماګان بولي ورسره مرسته کوي.
هلته څه کوم د بلغاریا د پوسټ ټکسیان دي واړه موټر دي په دغه کې کېنې پوسټ پیسې ورکوي. بارډر کې سرویس مین ته پیدا مزل د پوسټ دلته څه کوم د اکثر لکه ماماګان هم ورسره جوړې پیسې او خاطر خوشی کوي. خپل افغانۍ زی ورسره بلل دی کې او موږ سره سربیا پورې مسولیت لرو ورسره.
عبدالله چې موږ یې په غوښتنه نوم بدل کړی وایي چې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د انسانانو قاچاق کوي. د نوموړي په خبره اروپا ته راتلونکي خلک په ځنګلونو کې په ورځو ورځو مزل، په سمندرونو کې د کښتۍ په سختو سفرونو او په بندو ټرکونو کې د تګ په کړاو ښه پوهیږي. ډېر پکې ژوند هم وبیلي، خو بیا هم غربي هیوادونو ته له تګ نه منع کیږي. عبدالله د ښه ژوند په هیله درې ځل اروپا ته راغلی، خو هر ځل به د بېلابېلو هیوادونو حکومتونو بیرته افغانستان ته ستون کړ. هغه وایي کلي کې پرې دومره ډېر قرضونه وو چې څلورم ځل بیا راغی. نوموړی د انسانانو د قاچاق له لارې پیدا کوونکي میاشتني عاید په اړه کره معلومات نه ښیي، خو وایي چې کافي پیسې یې پیدا کړي دي.
انسان خرڅول او اخیستل او خرڅول د انسان بزنس د سر خطره ده ټوله. ما کوم مقصد او کوم دعوه او پوشه خدای پوره کړه. نن د سبا د بزتی او زمو چیرته یا خپل وطن ته زمو یا څه کوم د بس د غلط اسناد چیرته واخلم او پوشه خپل د مټ مزوري شروع کړه ته بس تا.
د عبدالله په نوم د هغه افغان څرګندونې مو واورېدې چې اروپایي هیوادونو ته په تېره آلمان ته د تلو په مقصد یو نیم کال مخکې راوتلی و، خو اوس په بلغاریا کې بند پاتې دی او په خپله یې اوس قاچاق ته مخه کړې او خلک له ناقانوني لارو اروپایي هیوادونو ته استوي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
هر ورځ، البته وبخي په اونۍ کې درې ورځې، دوشنبه، سشنبه او چهارشنبه، د افغانستان په وخت په درې بجو پیلېږي او تر پنځو بجو پورې اوریدلی شي. د ازادي راډیو دا خبري ساعت زنوري اسنوري وړاندې کوم. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي یو شمېر وزارتونو کې ځینې عایداتي پوستونه مزایدې ته وړاندې کیږي او په لوړو بیه خرڅېږي. د ولسي جرګې منشي عبدالرؤوف انعامي دا څرګندونې نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. په عین حال کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون د استخدام په پروسه کې د فساد موجودیت تاییدوي، خو وایي چې دغه اداره یوازې له دغه بهیر څخه څارنه کوي. قاسم سلیمان له نورو جزئیاتو سره.
د ولسی جرګې منشي عبدالرؤوف انعامي وایي د درو وزارتونو په اړه اسناد ترلاسه کړي چې پکې عایداتي پوسټونه مزایدې ته ایښودل شوي دي. ښاغلی انعامي د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د وینا پر مهال دا روښانه نه کړه چې دا وزارتونه کوم دي، خو ویل چې حاضر دی په دې اړه اسناد وړاندې کړي.
دغو وزیرانو ته چې موږ رایه ورکړه، اکثریت یې خپل عایداتي بستونه مزیدې ته ایښي دي. که وایس اسناد راوړم، درې وزارتونه مې یاداشت کړي چې هره ورځ مې غوښتي وي ستاسو سره یې شریکوم.
تر دې مخکې د اصلاحاتو او ښې حکومتدارۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود ویلي وو چې په یو شمېر وزارتونو کې لوړپوړي کسان د وزارتونو د مسؤلینو لخوا ګمارل کیږي. خو تر دې مخکې یو لړ شکایتونه د ولسي جرګې غړو ته هم متوجه وو چې ګڼې په دولتي ادارو کې ځینې کسان د دوی په سپارښتنه ټاکل کیږي. په همدې حال کې د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون دا مني چې په یو شمېر وزارتونو کې د استخدام په پروسه کې فساد شته، خو وایي چې دوی یوازې د دغې پروسې څارنه کوي. د دغه کمیسیون د مطبوعاتو مسؤول محمد یونس مهرین ازادۍ رډو ته ویل چې د ملکي خدمتونو د بورډ قانون د ولسمشر د فرمان له مخې تعدیل شوی او اوس د وزارتونو مسؤولان په خپله لومړی، دویم او دریم بس ټاکي.
د اداري اصلاحاتو د کمیسیون او د ملکی خدمتونو د بورډ یو غړی یوازې یو څارونکي غونډې وزارت ته ځي او د ازموینې له بهیر څخه څارنه کوي، او د ټاکنو په بورډ کې کمیسیون هیڅ ډول صلاحیت نه لري.
و مغوشتل په دې اړه د حکومت نظر هم ولرو، خو هغوی خبرې کولو ته حاضر نسول. د چارو کارپوهان په دولتي ادارو کې د فساد یو ستر لامل په ټاکنو کې د وړتیا نه مراتول په ګوته کوي او وایي چې تر ډیره دولتي کارکوونکي د پیژندګلوي او یا هم رشوت له مخې انتخابیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د جوزجان چارواکي وایي چې د دې ولایت په یو امنیتي پوسټ کې لکتر لګ لس سرتیری په یو حمله کې چې د پوسټ دی او سرتیری په مرسته حمله کوونکو تر سره کړي وژل شوی. دا پیښنن سهار وختي د دې ولایت په قشټېپه ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د جوزجان د امنیت قمندانې مرستیال عبدالحفیظ خاشي هغه سرتیری چې حمله کوونکو ته دغه امنیتي پوسټ ته د ننوتو اجازه ورکړې وه محمد عالم یاد کړی او زیاته کړې ده چې د ډز په تبادله کې عالم او ټول حمله کوونکو چې شمېر نه دی معلوم وژل شوی. د طالبانو د دغه حملې مسؤلیت هم په غاړه اخیستی دی. سپینه مڼې په افغانستان کې پر یو ماشوم د جنسي تیری په اړه د نیویارک ټایمز پر راپور اندېښنه ښودلې او هغه د افغانستان د قوانینو او د هیواد د نړیوالو ژمنو خلاف انکار بلل. د نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي چې هغو امریکایي افسرانو چې د دې پیښې د مخنیوي هڅه یې کړې وه له خپلو دندو ګوښه هغه امریکایي افسرانو چې د دغه پیښې د مخنیوي هڅه یې کړې وه له خپلو دندو ګوښه شوي او له افغانستان نه ایستل شوي دي. د ازادي راډیو خبري څانګې پر دې موضوع راپور خپور کړی. مهم ټکی فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې د نیویارک ټایمز د دغه راپور په اړه خبرې وکړې. په دغه راپور کې راغلی هغه امریکایي افسر چې غوښتل پر یو ماشوم د جنسي تیری مخه ونیسي له انضباطي جزا سره مخامخ شوی او له افغانستان ایستل شوی دی. جاش ارنست په افغانستان کې د تنکیو ځوانانو پر خوندیتوب اندېښنه شوی او پر هغوی جنسي تیری د افغانستان د قوانینو خلاف کار بولي.
The United States works closely with the Afghan government, civil society.
دوی وايي د امریکا متحده ایالات افغانستان له حکومت، مدني ټولنې او نړیوالو سازمانونو سره لنیږدو کار کوي ترڅو په افغانستان کې له ماشومان څخه ناوړه ګټه اخستنه پای ته ورسیږي او د بشري حقوقو په برخه کې د پوهې سطح لوړ شي. د قانوني مراجع ورتیا باید د ډول جرایمو په مخنیوي کې ډیر شي. موږ ټینګار کوو چې افغان حکومت او د افغانستان مدني ټولنې دي د قربانیانو کورنۍ خوندي او حمایت کړي او په جدي ډول غواړو چې د دې ډول جرمونو عاملین د افغانستان د قوانینو سره سم عدالت ته راوستل شي او حساب ورسره وسی. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ او پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت بولي چې د دې ډول پیښو د عاملینو د جزا په اړه پریکړه وکړي. د یو شمېر راپورونو پر اساس په ډیرو دغه مواردو کې حکومت کومه پریکړه نه ده کړې. د نیویارک ټایمز په دغه راپور کې دن کوین چې د امریکا د ځنګړو ځواکونو یو افسر دی په افغانستان کې د دندې ترسره کولو پر وخت د افغان وسلوالو ملیشو یو قومندان لیدلې چې یو ماشوم په ځنځیرونو تړلې او ناوړه جنسي استفاده یې ترې کوله. دغه امریکایي افسر د قومندان وهلی و خو دن کوین د ځنګړو ځواکونو د قومندانۍ لخوا له دندې ګوښه او له افغانستانه وایستل شو. دن کوین وی امریکایي قومندانانو خپل ځواکونو ته ویلي چې د افغان ملیشو لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری پیښو ته پام ونه کړي. نیویارک ټایمز دغه راز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ ویان براین تریبوس له قوله لیکي چې وایي له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنه په خپله د افغانستان په جنایي قوانینو پورې تړلې یوه موضوع ده. د امریکا د دفاع وزارت ویاند تورن جیف دیویس هم دغه مسله د کرکی وړ او په بنیادی ډول د افغانستان د قوانینو د تطبیق کوونکو ارګانونو پورې اړوند بولي. خو د امریکا د کانګرس یو غړی ورن بوچانن وایي چې دا سمنه ده چې پینټاګون امریکایي سرتیرو ته وایي چې د دې ډول پیښو څخه پام واړوي. دی وایي یوازې هغه کسان باید مجازات شي چې دغه سي غیر اخلاقي کارونه ترسره کوي.
جوان طریقه
پولیس
وژل شوی
دي ازادي خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې سر له سبایانه د میزان له لومړي نیټه به د ټلیفونونو پر کارتونو وزه شوې مالیه د تطبیق وړ وي. د وزارت ویان محمد یاسین سمیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه په ډیرو هیوادونو کې د اجرا وړ ده. د افغانستان مالی وزارت دا اقدام ستایي او وایي چې د بل هیواد په عوایدو مثبت تاثیر وکړي. خو د حکومت د کار ته عام خلک اندېښمن دي او وایي چې خلک د دې ډول مالیه ورکولو توان نه لري. رحمت الله افغان پرې راپور لري.
افغان حکومت د کورنیو اوایدو د سرچینو د منډلو په هدف دا ځل په یو بی سار اقدام کې د ټلیفون په مصرفي کارتونو لس فیصد مالیه او ذکره. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې دا تر هم مالیه وزارت کابینه تسپارلې او دا ډول مالیه په نور نړۍ کې هم موجود دي. د دې وزارت وین محمد یاسین سمیم د سه شنبه پورې ازادي رادیو ته ویل چې سر له چهار شنبه یعنی د میزان په لومړۍ نیټه به د ټلیفونونو په کارتونو وضع شوې مالیه د تطبیق وړوي.
هغه طرحه چې مالیه وزارت جوړه کړې او هغه مصوبه چې د کابینې په غونډه کې ترتیب شوې، ولسمشر یو تخنینی فرمان صادر کړی چې د هغه تخنینی فرمان په اساس له ټولو شرکتونو که خصوصي وي او که دولتي وي 10% خدماتي محصول اخیستل کیږي.
هغه زیاته کړه کله چې څوک ټلیفون ته کریډیټ کارت ور اضافه کوي نو 10% به د دولت بودیجې ته ځي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخې د محل په ټول افغانستان کې 15 مخابراتي شرکتونه فعالیت لري چې شاوخوا 22 میلیونه تنه له ټلیفون څخه استفاده کوي. په ورته وخت کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالی اداره وایي له مخابراتي شرکتونو څخه د مالیه پر راټولولو کې ستونزې موجودې دي او حکومت باید په دې برخه کې تصویب شوي قوانین تعدیل کړي. د دې ادارې د دفتر رئیس احمد رشاد او تاخیل ازادي راډیو ته وویل د ټلیفون کارتونو څخه مالیه راټولول نوې شی دی، نو حکومت باید دا ډول مالیه پر راټولولو کې شفافیت رامنځته کړي.
خوست تیرنې کړې دي متاسفانه په بازي مخابراتي شبکو کې مشکلات په مالیاتو کې لرل شوي دي. بیا مې طریق وخت پورې قانون اصلاح نشي دا شان موجوده.
بلخو د افغانستان مالی وزارت وایي چې د مالی د راټولولو لپاره به په نوې لارو چارو غور وکړي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زای وایي په پام کې لري له اړوندو ادارو سره په همغږي یا د مالیه د کمپیوټر لاره راغونډ کړي. خو د حکومت دې کار ته عام خلک اندېښمن دي او وایي چې خلک غریب دي او د دې ډول مالی ورکولو توان نه لري. دوه تنو کابل خاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې جمهور صاحب ته په کار د زمينه د کار مسایده کې خلک وته بیا غین اورسته کولای شي دا کوم د خلکو په فائدہ ده، خو لکن په اوس وخت کې دومره چې اقتصاد د خلکو ډیر ټیټ راغلی او ډیر ورس په ورس په کده کې دوه ده
و خدا کنه این کار به دولت بره بودجه دولت بره بجبا شخصی نرد.
افغان حکومت په داسې حال کې دا اقدام کړی چې هم خلک د ټلیفون خدماتونو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې یوازې مخابراتي شرکتونه په ښارونو پورې محدود دي، ورسره تر بلې په ولسوالیو کې خپل فعالیتونه دروي. د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید په دې برخه کې په مخابراتي شرکتونو فشار راوړي چې د ټلیفون او انټرنیټ خدماتونه معیاري کړي او په هغو ځایونو کې چې ټلیفون کار نه کوي خپل فعالیتونه پراخ کړي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
د حج او اوقافو د وزارت لمخې سبا عرفه او بل سبا هم د اختر د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د لوی اختر په لومړۍ ورځ اکثره خلک چې وسل لري قرباني کوي، خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د څارویو بیې ډېرې لوړې شوې دي. زموږ همکار اجمل تورمان ښار ته تللی، په دې اړه د څارویو له یو شمېر اخیستونکو او خرڅونکو سره خبرې کړې دي.
وای کله څنګه کله څنګه لوی اختر ته تر دوه ورځو هم کمې پاتې دي. راغلو دلته د څارویو بازار ته چې له نږدې د اخیستونکو او خرڅونکو څخه وپوښتو چې د مالونو بیې څنګه دي. ور به شو دوی سره به له نږدې خبرې دا په سری په څو اخستو
دا می تقریبا په شپږنیم زره
یعنی څه فکر کوي دا د اختر لپاره قیمت شوي دي ګران شوي دي او کنا په همدې به ول پخا
نه ول اوس ګرام څه قیمت شوي تر پخوا څه پخوا به چې دا په شپږنیم زره باندې ډیر شغات څه دي خبره ده مګم اوس په لزر او په دوه لزر پورې خبره ده.
مانو عارف د لغمان ولایت کرغی ولسوالی اوسیدونکی
عارف جان دلته اوسیږي او کدا د لغمان نه راوسی لري خرڅون لپاره.
لغمان نه راوسی خرڅون لپاره.
لغمان په څو دی دا د خوسی په څو دی
یار دا مختلف نرخونه لري نو دا ودر زره په دا 500 زره سره کم رقم دي 3 زره 2 زره 500 زره
ته په خو په پردله باندې څونه کې ګران شوی دی په خو په څو دا په دې اختر د پاره کې نرخ پورته شوی دی نه پورته شوی
یار نو مال د اختر لپاره خامخا کې ما ته کې زګل ټول خلک د اختر ساتلی
دا تاسو نه خلک د خو ګوتنه نیسه نو چې په لاس په شل خرڅوي څنګه
ماشالله نه خرڅو مونږه مخیست دي مونږه مخزو وسال ته اخزو چې ما ته کې ټول مال ارشد ساتلی خو نه ته ساتلی مصرف دې کړی حالته چې ما دکی اختر د ټول خلکو ساتلې و سالته جکسې مونږه یو خو مونږه مې زړه په ګټ دراو
څو دی راوسی څو خرڅ شي تر اوسه پرې
دا را خرڅ کړو کوم څه سلام نه دا اوسه تاسو دا غدري ما دراوستي او یو څلور نور مال ته ولاړ دي کور کې
نوم مې ګل محمد ده.
او کوم دین راغله؟
زله شمال چمن.
شمالي نه؟
او شمالي ونی سم زله شمالي.
دا مالم شمالي نه راوړې؟
او
دا پڅو ده؟
15 سال وزر.
دا خوري شوخ ده.
شوخ وینو.
پڅو ویله؟
15 سال وزر.
اخرې پڅو.
اخرې 3 سال وزر.
اخرې 3 سال وزر.
زمانم نجيب الله ده. د کابل ولایت نه ما خوشحال خلای وزیر آباد کې اوسېږم.
څنګه راغلی یې نن دلته؟
نن راغلی یو په خاطر د قربانۍ سي او پس مسواخلي د قربانۍ لپاره.
څنګه دي نرخونه څنګه دي؟
ولا نرخونه ډېر جګ دي.
جګ دي؟
ډېر جګ دي.
ته په خوا پر تلای شو ته فرق کړی؟
په خوا پر تلای را فکر کوم چې 50% دي فکر کوم چې دي.
اوس په څو درته وایي په څو درته؟
اوس په روز کله ما یو پس اخیسته او په یو لس نیم زره. هغه پس اوس په 3000 په 9000 روپۍ دی.
نو څه وایي د خلک ټول دې نګران؟
دوی وایي مال نه پیګم خو ما خلک چانه واوري دوی مال پاکستان پات
مان پاکستان شي
پاکستان خواته زي
ها
سګل مال پاکستان ته زي
دا لمړی ځل نه شي د اختر پر رسیدلو سره د مالونو او ثروت قیمت لوړی خلک شکایت کوي هر اختر کله چې څوره د اختر لپاره پات شي او دوی غواړي چې د قربانۍ لپاره مال راوونی سي نو د مالونو قیمت لوړ تللی وي دوی دا هم وایي چې باید داسي ومرجوي چې د دغه څارویو او یا د دغه مالونو قیمتونه کنټرول کړي. اجمل تورمان، آزادۍ رادیو، کابل.
ای په هغه چاټومی ټیکنالوژي د انسانانو په ژوند کې څه وړاندې لري؟ په ورځني ژوند کې دغه ټیکنالوژي په کومو برخو کې ډیره کارول کیږي او د انسانانو لپاره څه خطرونه لري؟ لمرالی بشیر څه به وورو؟
په 1909 او یایم کال کې د امریکا په پنسلوینیا ایالت کې د 3 مایل آیلند په نامه یو اټومي بټۍ وچاوده او دا ځکه چې د خوندیتوب لپاره تڼي کار پرې شوت. د پنسلوینیا ایالت دغه اټومي بټۍ د نړۍ تر ټولو خوندي بټۍ ګڼل کېده، خو بیا هم شاید د تاریخ تر ټولو لوی پیشه په همدې بټۍ کې سوي وای. اټومي ټیکنالوژي له ځان سره طبي خطر لري. د 3 مایل آیلند بیلګه څرګندوي چې د اټومي ټیکنالوژي سره د اړوند ټولو خطرونو وړاندوینه امکان نه لري. ویل کېږي چې په اټومي برېښنا کوټونو کې د پیښو لکبله د وژل کېدونکو په پرتله په ترافیکي پیښو کې د وژل کېدونکو شمېر زیات وي، خو په ترافیکي پیښه کې که یو کورنۍ اغېزمنه کېږي د اټومي ټیکنالوژي شایي شارونه وران کړي او د یو هیواد هوا له کثافته ډکه کړي. له اټومي وړانګو اغېزمن سوي کسان د ټول عمر لپاره اغېزمن کېږي او د دوی راتلونکي نسلونه هم اغېزمن وي. په 1980 لسیزه کې په برازیل کې د رادیو اکټیویټي له لارې د درملنې یو ماشین چې په یو تش روغتون کې پریښودل شوی و کثافت ټولونکو وموند او د کباړ په دوکان کې خرڅ کړ. د کباړ د دوکان کارکونکي د دې ماشین پر ځای جلا کړې او دننه یې پکښې یو کپسول وموند. په دې کپسول کې داسې پوډر و چې د شپې له خوا به برېښېدل. د دا پوډر کورته یوړل چې خپلې مېرمنې او خپلوانو ته یې ورښکاره کړي. یوه میاشت وروسته څلورو قربانیانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا قربانیان له سرپو جوړ شوي تابوتونو کې شخ کړل شول ځکه چې د اټومي وړانګو اغیز یې په بدنونو کې ډیر زیات و او نورو ته د انتقال اندېښنه وه. د راپورونو له مخې وروسته تر 80 پورې کسان د دې پیښې قربانیان شول. اټومي انرژي نه جوړېدای سي، نه له منځه وړل کېدای سي، خو د یوه حالت بل ته تبدیلېدای سي. که څه هم اټومي ټیکنالوژي له ځان سره خطرونه لري، د اټومي ټیکنالوژي په ګټو کې یو شمیر د یادولو وړ دي. د بیلګې په توګه د زراعت او خوراک په برخه کې کارېدونکي راډیو آیسوټاپ او وړانګې د خوراک په تولید کې مرسته کوي. د خوراک د تازه ساتلو په برخه کې هم اټومي او بایو ټیکنالوژي مرسته کوي. د نړۍ لومړی برېښنا کوټ چې د برېښنا تولید یې پیل کړ په 1950 لسیزه کې پرانستل شو. نن د نړۍ له برېښنا څخه د پام وړ برخه د اټومي انرژي له لارې جوړیږي. دغه ټیکنالوژي د بوټو لپاره او همداراز د حشراتو په کنټرول کې هم مرسته کوي. آیسوټاپ هایډرولوژي یا د اوبو اټومي تخنیک د اوبو د سرچینو په معلومولو کې مرسته کوي. د اوبو په بندونو او دمځکو خړوبولو په لښتیو کې د خرابې معلومولو لپاره کاریږي. همداراز په طب کې هم اټومي ټیکنالوژي ډیره کاریږي. د ګڼ شمیر ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره اټومي وړانګې او راډیو آیسوټاپ کاریږي. په نړۍ کې تر 10000 زیات روغتونونه په درملنه کې راډیو آیسوټاپ کاروي. ګڼ شمیر روغتیایي آلات د ګاما وړانګو له لارې له مکروبونو پاکیږي. اټومي ټیکنالوژي د انصورونو په معلومولو کې هم مرسته کوي. همداراز د هنري کارونو لکه په لاس جوړ شوي انځورونو لپاره کاربن 14 تخنیک کاریږي چې څرګند کړي یو انځور څومره زوړ یا لرغونی دی. د اټومي بیټریو په کارولو سره په تشیال کې اړیکې ټینګیږي. په تشیال کې د راډیو آیسوټاپ پلوټونیم 238 په کارولو سره تشیال ته بي پيلوټس پورمکې لیږل کیږي. د ستورو د عمر په معلومولو، هلته د کیمیاوي جوړښت، هلته د تودوخې درجه او داسې نورو کې هم اټومي ټکنالوژي کاریږي. د یادونې وړ ده چې افغانستان د نړیوالې اټومي انرژي ادارې غړیتوب په 1950 کال کې ترلاسه کړ.
په دې خبري ساعت کې مور طالبانو د نوي مشر څرګندونې واورېدې چې د لوی اختر په مناسبت پیغام کې کړی وي. ملا اختر منصور ویلي چې په افغانستان کې سولې یوازې هله ټینګېدی شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده ووځي. دغه راز مو واورېدل چې د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي یو شمېر وزارتونو کې ځینې عایداتي پوستونه مزایدې ته وړاندې کېږي او په لوړو بیو خرڅېږي.